په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې یوې امنیتي سرچینې منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل سوي دي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان څلورویشتمه د جولای پنځلسمه. پیل له خبرونو کېږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرحدي پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرائیه رئیس عبدالله کوله، د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
بحث وشو چې څنګه کېدی شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریز روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدی شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرائیه ریاست وایي چې د سره سریب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالي شورا ته د څرخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. په همدې حال کې اروپایي رهبرانو د تهران او واشنگتن ترمنځ د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د نویو خبرو غوښتنه وکړه. حسن روحانی پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي تهران تیار دی د ټرمپ له ادارې سره خبري وکړي، خو کدی خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو. دا مسأله د دې سبب سوه چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. بریتانیا، فرانسه او جرمني دغه راز روسیا او چین لا هم په اټومي تړون کې پاتې دي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چان ونیول. دغه کسان وروسته له هغې ونیول سول چې د اپوزیسون کاندیدانو وویل د شاري شورا له انتخاباتو د دوی د محرومولو له کبله د اعتراض په ډول تحسن کوي. پرون تر څو ساعته سوله ییز اعتراض وروسته پولیسو ګڼ کسان ماموریتونو ته بوتلل چې په هغوی کې د اپوزیسون کاندیدان هم شامل وو. یو حکومت ضد سازمان او وی ډی انفو چې د روسیې د پولیسو کړنې څاري ویلي چې 38 کسان نیول سوي، خو د مسکو پولیس وایي چې د نیول سوو شمیر تر 25 زیات دی. یوې اعتراض کوونکي دی کاترینا شورونکوا وویل خپلواک کاندیدان د مسکو د شاري شورا په انتخاباتو کې نه دي شامل سوي. موږ خبرونه تعقیبوو او تر انتخاباتو مخکې ډیر بد تاوتریخوالی ګورو. په پام کې ده دغه انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسی. پرون په لسګونو کسان د انتخاباتو له دفتر د باندې راټول سي وو او شواري ورکوه چې دا انتخابات نه بلکې درغلي ده. دوی غوښتنه درلوده چې دغه انتخابات دی عادلانه وي. او انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه. انګلستان او نیوزیلند پرون د لندن په لارډز لوبغالي کې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په لوبه کې یو بل سره مخامخ شول. لومړی نیوزیلند په توپ وهنه کې سیال ټیم ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 242 منډو هدف ورکړ. که څه هم دغه مسابقه مساوي پای ته ورسېده، خو کله چې خبره سوپر اوور یا شپږ باله اضافي لوبې ته ورسېده، د انګلستان ټیم وتوانید چې بریا خپله کړي. انګلستان که څه هم د کرکټ بنسټګر ګڼل کیږي، خدای لومړی وار دی چې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ګټي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د جون له 9 پیل شوې وي او تیره شپه پای ته ورسېدې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې یوې امنیتي سرچینې منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې څلور ملکیان هم په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د سولې ولسي حرکت وایي
هر ډله چې پر ملکي کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت، هر څوک دا د غندنې وړ ده. موږ غندو، مطلق یې غندو.
د خوست او غزني ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبري وکړي.
موږ غواړو چې سوله دې اوسي، باعزته سوله دې اوسي، خبرې دې روښانه وي، د پردې تر شا دې خبرې نه وي، د افغانانو دې پټې نه وي. هر څه چې کوي باید ولس ته یې په ډاګه ووایي.
دا هم اورئ چې د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د ژوند امکانات یې محدود دي.
د انساني سرچینو د پوره کوم ضرورت یې په هغه کې نشته. په قلندر کې موږ ټول غوښتنې کوو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په مسکو کې پرون په لسګونو مظاهره چا نیول شوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې خبرو.
کاروبار د کورونو هم خراب شوی دی. یو وخت کې یو 15 کوټی کور په 600 روپۍ، په 800 روپۍ کرایه، او اوس په 2500 په 300 روپۍ کرایه ده.
تر اونې مو بجو نور مسایل هم څیړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل شوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل شوو ملکیانو شمیر 14 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي وو چې په عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 40 تنه غړي وژل شوي دي. تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د څلورو کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډوز واکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبه او سه شنبه ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. صفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څلور ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د راوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برید کې د طالبانو د سرې قطعې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلي او پکې ادعا کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل 14 ملکیان وژل شوي.
موږ د ملکي خلکو د شهیدو تایید کولای شو. ملکیان 14 کسه
سره لدی چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپال سازمانونو، سولې غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوي، خو بیا هم جنگ له ملکیانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جغتو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلې خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاواني ملکیان پرې کوي.
هر ډله چې پر ملکي کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپې وي، هوایي بریدونه کوي، طالبان هم زور آزمایي، ځان مرګ بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمه یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي. زه همداراز د پلټونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتېدونکي خطر او هم له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښمن یم. یو وار بیا په دغسې عملیاتو کې د لا زیات شفافیت او مسؤلیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جګړو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی، هغه څوک به بمو نه ولي، هغه څوک په افغانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص عضله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ دې کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جګړو کې یوازې ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکانو په وژنې تورن کړی چې وړ مورس په بادغیس او تر هغه مخکې تېره اونۍ په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډله ییزو او بمی بریدونو کې یو شمېر ملکان مړه او ټپیان شول.
ومردل چې یو سرچینه وایي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل شوي، خو د ولایتي شورا یو غړی د غشمیر څوار لستنه شي. د میدان وردګ چارواکو ویلي و چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې شل غړي وژل شوي دي. په داسل کې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو پیښې کېږي، د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې چټکې شوي دي. د غزنی او خوست ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د پخلاینې پر اهمیت او د سولې د راتلو په صورت کې د پرمختګ پر امکاناتو بحث وکړ. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنې د یکشنبې په ورځ د خوست له یو شمېر ځوانانو سره د سولې په تړاو د ویډیویي لینک له لارې ګډه غونډه وکړه. په غونډه کې څو تنو ګډونوالو د سولې په ټینګښت، د سولې په روان بهیر، د روانې جګړې په زیانونو او له وسلوالو طالبانو سره له سولې کولو څخه وروسته په افغانستان کې د نوې جګړې په اندېښنو رڼا واچوله.
سوله ډیره مهمه ده، موږ غواړو چې په هر کم سره یې نور له جنگ نه ستړي یو، غواړو سوله راسي.
دوی وویل که په افغانستان کې یوازې له وسلوالو طالبانو سره سوله کیږي او بیا په دغه هیواد کې نوې جګړه پیلېږي، دا هیچا ته د منلو نه ده. د یادې ټولنې رئیس وایي په دغه غونډه کې پر دې هم بحث وسو چې افغانان د داسې سولې غوښتونکي نه دي چې د دوی تاریخي، جغرافیې، شتمنیو او قومي یووالي ته پکې زیان رسیږي. عبدالباری حمیدی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل،
موږ غواړو چې سوله دی وسی، با عزت سوله دی وسی، خبرې دی روښانه وي، د پردې تر شا دی خبرې نه وي، د افغانانو دی پټې نه وي، هر څه چې کوي باید ولسته یې پډا غوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګړندۍ سوې دي. د یادې ټولنې پخوانی مشر، شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر وایي دا ډول غونډې ډېرې مثبتې پایلې لري. ازادي راډیو ته یې وویل، که خلک سوله ونه غواړي، خلک ږغ پورته نه کړي او خلک د سولې طرحې وړاندې نه کړي، همداسې به دغه جګړه چې د دوی کور، کلي او وطن ته راغلې روانه وي.
داسې ورته غونډې او ډایلوګونه او د ځوانانو ترمنځ کانفرنسونه یا مخامخ یا د انټرنیټ له لارې دا ډېرې مثبتې پایلې لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې کلیوال ملګري ټولنې د ډېری نورو ادبي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو فعالیتونو ترڅنګ د ولایتونو له ځوانانو سره د ورته موضوعاتو سربیره د ځوانانو په ستونزو، تعلیم، یووالي او ځینو نورو موضوعاتو په هیواد کې او له هیواد څخه د باندې له ځینو سیاسي څیرو، پوهانو، مذهبي سکالرانو او نورو وړ شخصیتونو سره د ویډیویي لینک له لارې وخت په وخت غونډې او سمینارونه دایر کړي دي.
جنگ دی ولک سول خر
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پر اساس په یوه راپور کې ویلي چې هند به احتمالا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې هند به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره د طالبانو، پاکستان او چین د نفوذ د کمیدو لپاره له افغانستان سره مالی او نورو مرستو ته دوام ورکړي. اکانومیک ټایمز لیکلی د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد کانګرس ته په یوه راپور کې ویلي چې که د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب شي ممکن له دې هیواد سره د هند مرستو په وړاندې خنډ پیښ شي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په صورت کې هند شاید افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي، څو له دې لارې په دې هیواد کې د طالبانو، پاکستانیانو او چینایانو د نفوذ د محدودولو هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت راپور همداراز وایي چې هند داسې باثباته افغانستان غواړي چې هغه تیرورستان پکې ځالی جوړې نه کړی شي چې د هند ګټې ګواښي او له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. هند وایي چې د لشکری طیبه په شمول یو شمیر کشمیري ډلې په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په هندي کشمیر کې د حملو لپاره کار اخلي، خو پاکستان د هند تورونه ردوي. ځینو هندي چارواکو په وروستیو کې ادعا وکړه چې پاکستان هڅه کوي چې دغو ډلو ته چې د حملو اصلي هدف هند دی د افغانستان په خاوره کې مرکزونه جوړ کړي. هند افغانستان ته د خپل یوه مهم او ستراتیژیک دوست په سترګه ګوري. د هیواد په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته اته روسي MI-15 هلیکوپترونه ورکړي دي. خو د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې افغانستان ته د هند اکثر مرستې د بشري چارو، زیربنایي پروژو او اقتصادي پروژو په برخو کې دي. هند له 2002 میلادي کال را په دې خوا له افغانستان سره د څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په بادغیس کې د شنبه په ورځ پر یوه هوټل د طالبانو د حملې په افغانستان کې د یوه امریکایي پوځي د وژل کېدو او د یو افغان ژورنالیست د وژل کېدو په اړه هم ګډو ورځپاڼو مطالب خپاره کړي دي. چارلوت ابزرور ورځپاڼې په پکتیا ولایت کې د افغان رادیو ژورنالیست نادرشاه صاحبزاده په اړه لیکلي چې د نوموړي مړی د شنبه په ورځ په ګردیز کې وموندل شو. ورځپاڼه وایي که څه هم د صاحبزاده د وژلو مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې طالبان او داعش ډېر ځلې پر خبریالانو حملې کوي. ورځپاڼې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په قول ویلي دي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړی هیواد دی او تیر کال په افغانستان کې 14 ژورنالیستان د خپل کار په ارتباط ووژل شول.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکي وایي چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې دغه سیمې ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي حاضر دي له حکومت سره د پروژو په عملي کېدو کې په امنیتي برخه کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډیری خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، ځمکې د سیلابونو او خوړونو له ګواښ سره مخامخې دي. نه یې د روغتیايي کلینیک تشکیل پوره دی او نه پکې دوا درمل شته. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پخوا به ځایي چارواکو په دې سیمه کې ناامني پلمه کوله، خو اوس خلک حاضر شوي چې د سړک د امنیت په شان د نورو ټولګټو پروژو په پلي کېدو کې هم مرسته وکړي. د قلندر یو قومي مشر حاجي سلطان ایوبي ازادۍ راډیو ته وویل
د قلندر د ولسوالۍ راتلونکي غوښتنې سربندونه دي، سړک قیر کول دي، په دې پوس هغه پروژې چې مطلب دی کام ځکه کې چې دوی مطلب دی ضرورتونه پوره کوي نه، هغه پروژې دي زراعتي پروژې او د دې پوره کلینیکونه دي، صحي اوبه دي، یعنی د انساني سرچینو د پروژې کوم ضرورت دی په هغه کې نشته په قلندر کې. موږ ټول غوښتنې کوو.
د سید کمال په نوم د قلندر ولسوالۍ یو بل قومي مخور هم په ورته توګه وایي
سړی چې مری شي چې قلندر نه تر سوي خوست نه د علاقات ولوږي کسی ښه اوس دوی غواړي چې کلینیک مشته جوړ شي، بندونه جوړ شي، سړک جوړ شي او مشکل چې دوی لري دوی ته حل شي.
د حاجی عبدالولی پونوم یو اوسیدونکی بیا په قلندر کې بیکاری د مهمو ستونزو څخه ګڼي.
خلک مې بیکور دي، ځوانان مې بیکور دي، د بیکورۍ د وجې په مرزوم لګیا دي، والا چې رواني تکلیفونه ورته پیدا شو، د بیکورۍ د وجې نشو ته مخه کوي، د درد او د درې سیند د سیند په غوړه مې د غمزه کې لرونو، د غمزه کو د پوره کمی ته وړې پروژه ونوي شي، مثلا پرمونه ونوي شي، زراعتي خونه ونوي شي، سړې خونه ونوي شي، د خلک کې مصروفيږي. ان شاء الله چې خدای کې دیبو مخافي دولت سره به همکار.
د قلندر ولسوالۍ چارواکي د سیمهوالو ستونزې پر ځای ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د یادو ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د قلندر ولسوال ګلاب منګل ویل
مختلفو برخو کې خلک مشکلات لري. قلندر او مساخل ولسوالۍ چې د وروسته کوته ولسوالۍ دي، د لپاره لکه سره کم چې لازمه ده په هغه رقم کار نه دی شوی. هغه سروې مې کړې دي، لکه شنې خونه شوې، پرمونه شول، بعض نور مسایل دي تر اوسه نشته، نه دی ورته شوي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وای چې په قلندر کې د ښوونځیو او روغتیا په برخو کې د خدمتونو وړاندې کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
هم برنامې شته، هم پروګرامونه شته، هم ورته توجه شته. قلندر ولسوالۍ چې کوم هغه اړتیاوې دي چې حداقل له دوی سره د فقر په کمولو کې مرسته کوي، انشاءالله هغه به مونږ لری کوو.
یاد دیوی قلندر د خوست شمال لوري ته په نسبتا ناامن ولسوالۍ کې راځي، چې په دې وروستیو کې هغه سیمې ته د عمومي سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. په مسکو کې پرون لسګونه مظاهره چیان نیول سوي دي. مظاهرې د مسکو د ښاري شورا د انتخاباتو له نوملړ څخه د اپوزیسیون د کاندیدانو د لرې کېدو په اعتراض کې سوي وې. په نیول سوو کې ځینې کاندیدان هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د مسکو پولیسو د روسیې د انتخاباتو د کمیسون مخ ته څه باندې 15 تنه مظاهره چیان نیولې دي. دا کسان وروسته له هغه نیول شوي چې د اپوزیسیون کاندیدانو د ښاري شورا د ټاکنو له لیسته تر لرې کېدو وروسته د پرلت هوډ درلود. د اپوزیسیون کاندیدانې ایلیا یاشین، لیوبوف سوبول او یولیا ګالامینا پرون تر سولهییزو مظاهرو څو ساعته وروسته نیول شوي. شاوخوا زر تنو په دې مظاهرو کې ګډون درلود. دوی د انتخاباتو کمیسیون مخې ته په راټولېدو شعار ورکوه چې دا انتخابات نه دي او درغلۍ دي او موږ یې نه غواړو.
Наш город! Это наш город! Это наш город!
لیوبوف سوبول مخکې له دې چې ونیول شي د مظاهرو پر مهال یې وویل انتخابات نه دي، درغلې دي. دا وایي هغوی زموږ انتخابات غلا کوي، له موږ راتلونکي غلا کوي. زه باوري یم چې دا کار د موسکو د ښاروال سرګي سیمونوویچ سوبیانین په مخامخ دستور شوی. لیوبوف سوبول له مظاهرچانو وغوښتل تر هغو د انتخاباتو کمیسیون مخ ته ورټول وي چې د دې ادارې مشر د اپوزیسیون له کاندیدانو سره خبرې نه وي کړي. د موسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي. اخو د اپوزیسیون مشهور مشر الکسی ناوالنی چې د پنځمې پورز له کورنۍ نظربند هم خوشې شوی وو، په پرونی مظاهرو کې نه لیدل کېده. د اپوزیسیون کاندیدان غواړي چې نمونه د ټاکنو په لیست کې بیرته شامل شي. دوی پرون ټول ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له مشر والنتین ګوربونوف سره د لیدلو غوښتنه کوله. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس والنتین ګوربونوف چې له 15 کلونو راهیسې انتخابات ساري، انکار کړی چې د انتخاباتو کمیسیون دې د چا نوم په غیر عادلانه توګه حذف کړی وي.
په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په ترخیب له زندان کې تر کار لاندې 500 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا پرانی غونډه کې چې مشري یې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوله، د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیري د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات خپاره کړل. دغه سرتیری تیره شنبه په فاریاب کې ټپي سوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگټن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسیون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چیان ونیول. انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه.
د
دا ژوند رنگونه.
راته وای په څه کار بوختی؟
زما نوم عبدالواسی او آزاد کاروبار کوم.
آزاد کاروبار کی څه راځي؟
تجارت معاملات نو آزاد کاروبار څه کوي؟ موټر خرید فروش راځي، کورو خرید فروش راځي.
نه هر کار چې درته پیدا شو هغه
آزاد کار خو آزاد لاس دی، آزاد دی، آزاد کاروبار کوي.
په کومه ځانګړي برخه کې مزد کړی نه دی؟
دولس کال مکتب بلای نور اضافه لدی نه کوم مزد کړی نه دی کړنو په
اوس څنګه اوسم کاروبار څنګه دی اوس کوم کار مختوړي؟
کله ته په سلو کې 80% کاروبار خراب شو، 20% کاروبار دې ته اسې خدانو
د کورونا د اخیستلو د اجارې
د لپخوانه تقریبا یو څلور کال مخکې نه د وسري څلور کال کاروبار د کورونو هم خراب شوی دی. یو وخت کې یو 15 کوټه کور په 600 روپۍ په 200 روپۍ کرایه او اوس په 250 په 300 روپۍ کرایه ده. څلور کوټه کور په 650 روپۍ کرایه اوس په 250 200 روپۍ کور کرایه ده. نو قیمتونو هر څه هم د صفر کړی د مونږ ته څومره کور په قیمت خرڅ کوم خپل کمیشن اخلو خپل هغه اخلو مونږ ته کوم
خرڅې
که قیمته خرڅې تاسو کمیشن کاروبار د نه نه د کارزانه خرڅېږي خو ته باندې مونږ کمیشن کمیږي او که پورته خرڅېږي خو ته باندې مونږ کمیشن پورته کیږي. هم له باین اخیستل کیږي، هم له مشتری نه اخیستل کیږي، هم له کرایه نیونکو نه اخیستل کیږي، هم کرایه ورکوونکو نه اخیستل کیږي.
د خلکو ژوند چارې آسانه کړي دي دغه معاملاتو رهنما کنه؟
او دا واضح خبره ده چې رهنما معاملات د جانبین مقابل کې ډېر سهولت راوستای. یو کس کور ته اړتیا لري ولی کور نشي پیدا کولای، رانما ته مراجعه کور پیدا کوي. یو څوک خپل کور په کرایه ورکوي نشي پیدا کولای.
پدې کې چې ګټه لاسته راوړي یا آیت چې لاسته راوړي هغه په کور کې لګوي، په کور په مصرف کنه سپما کوي.
د اوسنی شرایطو کې دومره پیدا کو چې د خپل د دکان کرایه ورکړو، مالیه ورکړو او د خپل د کور خرڅ کړو کېدای شي چې باقی هم سو.
کور کې څو نفر دي؟ څومره تاسو یوازې کار کوئ، بل څوک هم شته چې کار وکړي؟
مو خو طبعا ورونو سره په کور کې مشترکان اوسېږو. او
د معاملات رهنما چې څو جوړی کنه په دې کې لوی ستونزې څه دي چې خلک ډېر کله باور نشي کولای په بي رهنما باندې یا خریدار یا هم هغه څوک چې خپل کور ورته سپاري؟
او زیاتره رهنما خلکو سره وعده کوي، په خپل وعده باندې صادق نه وي. رهنما یوازینی سرمایه دغه اعتماد ده. سې اعتمادونه لري هغه رهنما رهنما نه ده. ځینې خلک دي یو نفر بیانات لري اخلي چې کور در کوم 1500 یا 1000 ډالر بیانات در کوم. هغه بیانای چې کله یا معامله نه ورته کوي یا بیانای کورته ورکیا بیانای په خپل وخت سره نه ورکی یا د کرایه تر وخت یا کرایه په خپل وخت سره نه ورکی. نو ځینې خلک پدې کې په ځینو رهنماګانو باندې بې اعتماد شوی
دي. ډیره مننه،
خوشاله اوسه. خو تاسو راکو کې ژوندۍ اوسه.
د نړۍ په ساده تر ټولو زیات سره زر د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. نور لیسمت ساروان
د سرو زرو د نړیوال شورا له وروستي فهرست سره سم د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات سره زر د امریکا متحده ایالاتونه لري. امریکا په تیرو لسو کلونو کې چې د نړۍ د هیوادونو د سرو زرو د زیرمو اندازه اعلانیږي تل لومړی مقام لرلی دی. د دې هیواد د سرو زرو اندازه څه باندې 8000 ټنه ده چې د سرو زرو د زیرمې تر دوهم ستر هیواد دوه برابر ډیر ده. دوهم مقام د جرمني دی. جرمني 3300 ټنه سرو زر لري. د ایټالیا د سرو زرو اندازه څه باندې 425 ټنه ده. څلورم مقام د فرانسې دی چې د سرو زرو د زیرمې اندازه څه باندې 416 ټنو ته رسیږي. روسیا په دې فهرست کې د سرو زرو د اندازې له پلوه پنځم مقام لري. د روسیې مرکزی بانک په تیرو شپږو کلونو کې د خپلو سرو زرو زیرمه پراخه کړې ده او یوازې په 2018 میلادي کال کې 240 ټنه سره زر رانیول او تر چینې د خپلو سرو زرو زیرمه واړوله. له روسیې وروسته له شپږم تر لسم مقامه په ترتیب د چین، سویس، جاپان، هالند او هند دی. په اسلامي او عربي هیوادونو کې تر ټولو ډېر سره زر سعودي عربستان لري. د سعودي عربستان د سرو زرو زیرمه 320 ټنو ته رسیږي. د اندازې سرو زرو سعودي عربستان ته د سرو زرو د زیرمې د لرلو لپاره په نړۍ کې 14 مقام ورکړی دی.
ګڼو اوریدونکو اسي میسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د جنگ لشکیل خو څخه مهیله ده چې د ملکی وګړو ژوند ته لومړیتوب ورکړي. جرار له پارون نه د جنگ پر مهال باید حکومت او طالبان د ملکی وګړو ژوند ته پوره پام وکړي او ملکیان دې نه وژني. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند لیکي محترم خلیلزاد وړاندیز کوم چې د افغان ولس د غلطولو کوشش نه کوي ګڼي بدې پایله به ولري. مینوال اصالي لیکلي چې په کندهار کې د پولیسو پخوانی سرباز دی لیکلي چې وسلوال طالبان چې د شپې لخوا للیزری ټوپک څخه استفاده کوي نو حکومت باید پوستو ته روشندازونه ورکړي ترڅو د دوی لیزر د روشنایی له کبله فعالیت ونه کړي. شفی جان زادران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه په خپل سمیت کې لیکلي دلته زورواکو مهم ځایونه او پارکونه د 500 او حتی 80 کلونو په قرارداد لاندې کړي دي. تغرز ولی الله د زابل مرکز کلات څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي په خرواریانو سیمه کې له زیات مودې راهیسې افغان بي سیم شبکه سم فعالیت نه کوي چې د مسلې ولسی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوریدونکو په څو اس ام اسونو کې د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه